د وایس اف امریکا ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه کې د سر ټکی د امریکا او روس اعلی چارواکو ترمنځ نیخ په نیغه سعودي عرب کې خبري شوې. په خبرو کې د اوکراین د جګړې ختمون ترڅنګ یو شمیر نور مهم موضوعګانو باندې بحث شوې. اروپایي مشرانو د ګل په ورځ په پیرس کې د اوکراین او اروپا د امنیت په اړه جدي غونډه کړې. دا غونډه د واشنگتن د هغه څرګندونو وروسته شوې چې د ناټو سره د امریکا په ژمنو او راتلونکي همکارۍ باندې شکونه سیوا شوې. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر د جنسی زورونې په یو پیښه اسمبلی کې د بحث په وخت د خپلو خیالاتو څرګندونو کې ویلي که د اسمبلی غړي صوبه کې مخلوط یا ګډ تعلیمي نظام ختمول غواړي نو دوی به ورسره پوره مرسته وکړي. او د پاکستان کراچۍ، لاهور او راولپنډۍ ښارونو کې د کرکټ نړیوال ټورنامنټ چمپیئنز ټرافي د سبا نه شروع کیږي. د ملک واکمن دا د هیواد آئنده لپاره یو ښه ګام بولي، خو کوټه او پېښور ښارونه د دې لوبو نه بهر ساتل شوي. په خبرونه کې یو شمېر راپورونه او مرکې لرو، موږ سره اوسئ.
ستړي مشې زه مشواخو من دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی لیو نن د نهې ورځ د کال 2025 پرورې د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10، افغانستان کې 9 نیمې او په واشنگتن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د امریکا او روس اعلی چارواکو ترمنځ نیخ بنیغه سعودي عربستان کې نن خبرې شوې. په خبرو کې اوکراین د جګړې ختمون ترڅنګ یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو باندې بحث شوې. دواړه خواوې د خبرو شروعات یو ښه ګام بلي. په خبرو کې د دواړو ملکونو د صدرانو ترمنځ مخ په مخ خبرو ته د لار هوارولو هڅه هم شوې. زموږ همکار صدقه جان په دې موضوع باندې په لویه پښتونخوا خبرونه کې څو شېبې وړاندې نوشیروان قلندر ته تفصیل ویلې.
بالکل، د امریکای خارجه وزیر مارکو روبیو او د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف په ریاض کې الدریا نومي محل کې خبري اترې کړې دي. دا خبري اترې د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلیمان په قربتوب کیږي. مارکو روبیو او سرګی لاوروف زیاتره خبرې چې کوم رپورټونه راغلي دي نو هغه په یوکرین کې جنگ د ختمولو او بیا په دوړ خیزو تعلقاتو د امریکای او د روس په دوړ خیزو تعلقاتو هم خبرې اترې کړې دي. مارکو روبیو ویلي امریکا د امریکای هدف دا دی چې د یوکرین د جنگ منصفانه او دوامدار یا مستقل حل راوستل شي. د امریکای د خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ ترجمانی ټیمی بروس په یو بیان کې ویلي دي چې دواړه خوا یعنی امریکا او روس متفق شوي دي چې د چارواکو اعلی ډلې به تعینات توي یا ګماري چې په یوکرین کې جنگ ختمولو دپاره څومره چې زر ممکنه ختمولو دپاره په دې لړ کې کار شروع کړي.
صحیح صداقت جان صاحب، دا ملاقاتونو لړۍ لا روانه ده او دا رپورټونه هم راتلل چې د دې ملاقات نو وروسته بیا د امریکا او د روس صدرانو ترمنځ هم د ملاقات لپاره لاره هوارول کیږي.
بالکل، دا خبره صحیح ده. دا رپورټونه مطبوعاتي رپورټونه دا هم وایي چې دا خبرې اترې د سرګی لاوروف او د مارکو روبیو خبرې اترې د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ او د روس صدر ولادیمیر پوتین د ملاقات لپاره لاره هوارول شي او دا یو وړمبه اقدام بلل کیږي. خپل صدر ټرمپ هم په دې لړ کې صدر پوتین سره د نیخ په نیغه ملاقات امکان څرګند کړی دی او دا امکان هم څرګند کړی دی چې ممکنه ده دغه ملاقات په سعودي عرب کې وشي. سعودي عرب امریکای او روس سره دواړو ملکونو سره ښه تعلقات قائم ساتلی دي. د دې ترڅنګ یوکرین سره هم ښه تعلقات ساتلی دي. سعودي عرب په کال 2023 کې د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی ته د عرب لیگ په غونډه کې د سر مشرانو په غونډه کې بلنه هم ورکړې وه او زیلنسکی ویلي دي چې هغه به دا هفته سعودي عرب ته هم تک کوي.
سماره دا خبرې خو روانې دي، خو په دې کې د جګړې دا بل فریق چې کوم یوکرین دی د هغې صدر ولادیمیر زیلنسکی چې کوم دی هم په دې اکله باندې دریځ مخې ته راغلی. یوکرین سوي د
بالکل زیلنسکی د نهه پورس د ترکی په دورو او په انکره کې د صدر رجب طیب اردوان سره په مشترکه خبری کانفرنس کې خبری اترې هم کړې دي. زیلنسکی په سعودي عرب کې په د روسي او امریکایي استازو ترمنځ په خبرو تنقید کړی دی او ویلي دي چې دا خبرې د یوکرین په اړه کیږي، د یوکرین متعلق کیږي، خو یوکرین پکې شرکت نه لري. بلخوا اردوان دا ویلي دي چې ترکی د په یوکرین کې جنگ د ختمولو لپاره یو آیډیل یا یو مثالی ځای کېدلی شي.
سیرا ډیره مننه صداقت جان صاحب د تفصیل راکول.
مهرباني.
مننه.
اروپای مشرانو د ګل پورز یعنی پرون په پیرس کې د اوکراین او اروپا د امنیت په اړه باندې جدي غونډه کړې. دا غونډه د واشنگتن د هغه څرګندونو وروسته وشوه چې د ناتو سره د امریکا په ژمنو او راتلونکي کې په همکارۍ باندې شکونه سیوا شوه. د ناتو اتحاد د اروپا د امنیت بنسټ بلل کیږي. د آشنا ټی وی خبريالې نظرانه غفار راپور تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا د سوروزو سخت ډیپلوماسي د اروپا د امنیت بنسټ لړزولې. د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون د دوشنبه پورس په پاریس کې د همدې جدي مسایلو په اړه د سو اروپای مشرانو کوربو په دې غونډه کې د برتانیې صدر اعظم کیر سټارمر هم شاملو.
وی یورپینز
موږ اروپایان باید ډیر څه وکړو. د مسؤلیت منلو مشارکتي ستونزه نوې نه ده، خو اوس زیات فشار دی او اروپایان باید د لګښتونو او اړتیاو دواړو په برخه کې را مخ کې شي.
سٹارمر ویل چې چرته د سولې دوامدار موافقه رامنځته شي نو هغه چمتو دی چې په یوکرين کې برتانوي ځواکونه ځای په ځای کړي.
خو باید امریکا ملاتړ هم وي، ځکه چې د امریکا د امنیت تضمین یوازینۍ لار ده چې روسیا په یوکرين د بیا برید څخه منع کړي.
د واشنگتن د پالیسۍ د بدلونونو لړۍ د اروپا جیوپولیټیک محاسبه بدلی کړې دي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پیټ هکسټ تیرونه د ناتو متحدینو ته ویل چې اروپا باید د یوکرين لپاره د روسیې د يرغل په ضد لوی برخه چمتو کړي. هکسټ دا هم ویل چې متحده ایالات نور د اروپا په امنیت متمرکز نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې چې د مسکو انزوای پای ته ورسوله. د دوه مشرانو په سعودي عربستان کې د یوکرين په سولې د خبرو پیلولو موافقه وکړه. د خبرې د سیشن په ورځو شوې خو یوکرين او اروپا په کې حضور نه لرو.
موږ د نړیوال نظم جوړښتونو او همدا ډول د لوی قدرتونو د موقعیت د بدلونونو شاهدان یو.
یو بل شنن کې وای چې اروپای مشران باید ځنی لوی پریکړې وکړي.
نه یوازې دا چې د اوکراین ملاتړ روان وساتل شي، بلکې زیات شي، ځکه چې دا خروخانه ده چې متحده ایالات به نور د بایدن په شان لوی رول ونه لوبوي، او دا هم چې د اروپا دفاع او امنیت به په نږدې راتلونکي او اوږد مهال کې څنګه وي. نو اروپایانو ته دا لوی پوښتنې پرتې دي.
د ناتو د 2 خلنو یوازې درې شی د دې اتحاد هدف پوره کوچ د کورنی خالص عاید لک تر لگا 2% په دفاع باندې ولګوي. دا د ډونالد ترامپ لخوا د وختل شوی 15% نه ډیره کمه ده.
دا به د ډیری اروپایانو لپاره چې په مالی لحاظ ډیر محدودیتونه لري واقعا یو ستونزمن کاری.
امریکا د دفاع برسره هم ځینې نیوکې کړې دي. تیرونه د میونخ په امنیتی کانفرنس کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ڈی وینس په ډلهیز مهاجرت او په اروپا کې د بیان په ازادۍ هم نیوکې وکړې.
زما په فکر د اروپا په وړاندې تر ټولو لوی ګواښ روسیا نه ده، چین نه دی، او نه بل بهرنی لوبغاړی دی. هغه څه چې زه یې په اړه اندېښمن یم هغه د اروپا له دننه څخه ګواښ دی. هغه د اروپا له ځینو بنسټیزو ارزښتونو نه شاتګ دی، هغه ارزښتونه چې د امریکا او اروپا شریک ارزښتونه دي.
د جرمني چارواکو دا څرګندونې د نه منلو وړ بللې دي. دا و د هنری ریچول د رپورټ پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی امریکا خاک.
دا وایس اف امریکا دی وټی وی دی. د عرب اماراتو په سر خراب ابو دابی کې د وسلو نړیوال نندارتون یا میله را جوړ کړی شوی و چې پکې دوه غلیم هیوادونو روس او اوکراین دواړو خپل وسلې نمایښ ته ښودلې وي. د دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوو. عرب اماراتو د ګل په ورځ د وسلو نړیوالې میلې پرانسته په سرخار ابو دابی کې وکړه چې پکې 1300 د پوځي صنعت ماهرین او متخصصین ګډون کوي.
اوکراین او روس دواړه خپل وسلې د عرب اماراتو دفاعي وسلو نمایش کې سګنی کال کې خودي. دا په داسې وخت چې په ماسکو باندې غربي ملکونو بندیزونه پر ځای کړي.
Today we have more than 280
نن موږ سره 230 مختلف آلات دي او ځوابونه چې موږ به اعلانو او شپږ سلوي خغه نوي آلات دي چې په پراخه توګه مختلف ځایونو کې کارول کیږي. پکې خودکار نظامونه شته، دواړه په ډرون او ځمکني بغیر د انسان چلیدونکي موټرې دي. د دې ترڅنګ کره نخویشتونکي وسلې او الکترونیکي جګړو له کاریدونکي آلات هم شته. دا هغه درې برخې دي چې ورته زموږ پام دی چې پر مخ تلونکي ټکنالوژي او حیرانوونکي آلات مارکیټ ته راوړل شي.
د ماسپخینی په وخت د اوکراین خارجه وزیر اندری سایبیها د اوکراینی وسلو سټال ته د ننداري لپاره ورغلی وو. دغه سټال ته مخامخ د روس په سټال کې هلیکافټرې او نور آلات نمایش ته کېښوده شوي وو.
And you see, we have such an asset, such an advantage that we could test these drones or our products.
موږ توان لرو چې جګړه روانه هم وی، موږ 30 ملیون ډرون په یو کال کې جوړولې شو. تاسو ګورئ موږ سره دا صلاحیت شته چې سمدستي د جوړولو وروسته دا ډرون په میدان جنگ کې وازمایو. نو همدا سبب دی چې دا اصلا د عالمي یار دی. نو زه ویاړ کوم چې د یو داسې هیواد وزیر یم چېرته چې جګړه روانه ده او دلته د اوکراین جوړولو آلاتو ننداره کوم. دا ډیر خوند کوي او دا په نړۍ کې امنیت پر ځای کولو کې زموږ برخه ده، په نړیوال کچ امنیت.
د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی هم تیر ورځ د عرب اماراتو د چارواکو سره لیدو کاته کړي. دا په داسې وخت چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي زر به د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې د ختمون په سر باندې خبرې اترې کوي. د اوکراین د جګړې ختمون لپاره خبرې اترې دی وخت توندې شوې دي. په اوکراین کې د جګړې شروع کېدو را پدې خوا په لوی شمیر اوکراینیان او روسان د عرب اماراتو دوو ښارونو دوبۍ او ابودهبي ته اوړېدلې دي. په جرمني ښار میونخ کې د اروپایي هیوادونو د مشرانو سره د غونډې وروستو د اوکراین صدر زیلنسکي د اتوار په ورځ عرب اماراتو ته ستون شو. د اتوار په ورځ ماخامې هاغلی زیلنسکي او د هغه میرمن اولینا زیلنسکا ته د اماراتو د چارواکو لخوا درون هرکلی وویل شو. میرمن زیلنسکا په کال 2022 کې په اوکراین د جګړې شروع کېدلو را پدې خوا څو وارې عرب اماراتو ته تللې ده. خود ولادیمیر زیلنسکی د جګړې شروع کېدو وروسته د عرب اماراتو ته لومړی سفر دی. اشفاق محمد، وایس اف امریکا، ډیو ټی وی، واشنگتن ڈی سی.
د پاکستان پخوانی خارجه وزیر او په حکومت کې شامل پیپلز ګوند مشر بلال بوټو زرداری ویلي دي چې پاکستان د چین او امریکا ترمنځ د یو پل کردار لوبولی شي او چین سره د خ او نږدې اړیکو دا مطلب نه دی چې پاکستان د نړۍ نه ځان بیل کړي دي، ځکه چې د پاکستان امریکا او اروپا سره تجارت کې ښکارا اوه د شوې ده. په دغې نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
Does Pakistan see
ڈی ڈبلیو سرا خبرو په وخت بلاول بټو وینا وا تیر وختونو کې هم پاکستان د چین او امریکا ترمنځ د خط تعلقاتو لپاره کار کړی وو. اوس هم پاکستان د دوه عالمی طاقتونو ترمنځ تقسیم نغواړي.
یو ایس سرا زموږ ریلیشن شپ د دې هرگز دا مطلب نه دی چې موږ د چاینا خلاف څه کار کوو. هغه خپل میرټس لري، خپل آپشنز دي. زموږ یو ایس سرا زموږ خپل یو هیستوریک ریلیشن شپ پاتې شوی دی هغه سره، هغه لري. او چاینا سره ریلیشن شپ هرگز دا مطلب نه لري چې موږ به د یو ایس خلاف څه کار کوو. د دې هرگز نه. زموږ چاینا سره یو هیستوریک فرینډ شپ دی، هغه فرینډ او نیبرهوډ په بیس باندې هغه ریلیشن شپ دی. هغه به یو خپل ځای لري، خپل میرټ به لري. یو ایس موږ الای پاتې شوی یو، هغه به خپل یو ځای لري.
کال 2022 کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان هم دا خبره کړې وه چې پاکستان د امریکا او چین ترمنځ فاصله کمولو لپاره کردار لوبولې شي. نو آیا موجوده وخت پاکستان ته دی جوګه دی چې په دې دعوی عمل هم وکړي، یا بیا د دوه عالمی طاقتونو به د پاکستان نه په دې لړ څه قسمه مرستو تمه وساتي؟
لانګ ټرم بلینز اف
پاکستان د چین لپاره په دې مهم دی چې د چین د اربونو ډالرو منصوبه سی پیک پاکستان سره ده او سی پیک کامیابی د چین بیلټ اینڈ روډ منصوبې سره تړلې ده. خو په دې کې پاکستان ته به هم دا قتل وی چې خپل تعلقات چین او امریکا دواړو سره ښه وساتي.
د پاکستان حکومت او پوز پرشان بلاول بټو هم دا خبره کړې ده افغانستان نه د امریکای سمدستي وټو پس پاکستان کې امنیت خراب شوی دی او تیری کې طالبان چې کمزوري شوی وو د افغانستان نه د امریکای وټو پس بیا مضبوط شوی دی.
خو مونږه خالی افغانستان ته دا الزام نشو ورکوي، دا یو ریجنل مسله ده، یو ګلوبل مسله ده او په دا هیواد کې یا په دغه سیمه کې چې کم ټول ملکونه دي یو د ترهګرۍ نه خپل مسله ده. نو ټولو ملکانو ته پکار دي چې هغه ګډه سره کینی او هغه ګډه یو له عمل سره جوړ کی چې د ترهګرې بس څنګه مونږه کاونټر کوو، څنګه به مونږه کنټین کوو. دا خالي دی یو ملک مسله نه ده، مونږه بلیم گیم نشو کوی.
بلاول بټو هم دا خبره کړې ده د ترخګرې مخنیوي لپاره به رومبه پاکستان ته یو موثره تګلاره د سیاسي ګوندونو په صلاح جوړول وي، نو بیا به دا سي ترخګر ډلو پر ضد کامیاب کاروای ممکن کېدی شي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري. د خیبر پختونخوا نه امنی سره مخ کور مزلی ته روانو امدادي گاډو په قافله وسلوال امبریت شوه. سلور اف سی اسکر او یو ډرایور پکې وجل شوی او سلور امنیتی اسکر په ګډون 15 کسان جوبل شوی دي. ځای مطبوعات بریت کې د یو پوزي د وجنې خبر هم ورکړي. اسکایپ ته راځي د ډیو خبريال فرید شینواری څو شپې وړاندې زموږ همکار نوشر روان قلندر ته تفصیل ویلې ده.
کورما کی د مال وړونکو لباندې د فبروري ولا سم باندې او چاته منډوري کی یو ځای نامعلوم وسلوالو لخوا بریچ شوې ده او ځای پولیس وای لکه څنګه سره خبرې شوې دي او دا وای چې په دې بریچ کې شپږ امنیتی اسکر او یو عام ډرایور وژل شوې ده او پینزل د سپورې څلور امنیتی اسکر پولیس او دوه خزه هم شامل دي. په دغه پیخه کې د پولیسو تر مخه لسو پورې گاڑی د مال چکم ډک گاڑیو هغه هم اسوځول شوې دي. نه هونه تر لسو پورې د عامو خلکو کاغه ډبی وی سوزوکی او موټر وی هغه هم اسوځول شوې دي او د سره سره چکم په گاډو کې مال او هغه هم خلکو وړل دي او لوټ کړای دی. پسیما کې امنیت وزا ډېر کړ کې چنه دا نا اعلان شوی ګرځباندیز دی. په منډوري اوچت او په باغن کې امنیتی اسکر ځای په ځای مارل شوی دی. هغوی په لارو باندې ګرځي را ګرځي، په کلو کې په کوڅو کې ګرځي را ګرځي، خلک تګ را تګ ته نه پرېږدي او خلکو په کورونو پورې محدود شوی دی. موبایل سیګنل په مکمل توګه باندې تړل شوی دی. نتورک هم یو نیمځه کې چرته سیګنل راځي، نو د امنیت وضع ډیره خراب ده په کورم کې.
ها، د امنیت وضع خراب شوی ر دینه وړاندې خو معاهده هم شوی و د دواړو چکم فریقین نه داغي ترمنځ بیا دواړو فریقین په دې باندې اطمینان هم خودلی و حکومت وی چې کنه کامیاب کاروایانه هم کړی دي. دغه ورستو رستنی حال سره آیا د معاهده پاک لبان اوس دوانه فرق سو یو د معاهده ورستو چر معاهده کم نکاتو د غی په عمل درآمد کې کم قسم کارونه شوی دي یا کم قسم کارونه ندي شوی چې خندان دی پکې تر اوسه؟
بالکل نو شروان سی کومګ او ګورو د شیاو سنی فرقو یا ډلو ترمنز د روان کال د جنوري په ډومبای نیټه باندې په کوهاټ کې د حکومت په مرسته باندې لوزنامه لاسلیک شوی و او د هغه لوزنامه وا چې دواړو ډلو په دې باندې امادګی یا رضاخ کرا کړی و او دغه کې چې کوم شکونه وو پینځلسونه زیات شکونه هغه ټول دوی منلی وو او حکومت له دا باور ورکړی وو ادارو له چې دا به موږ په هر حال کې عملي کوو او تاسو سره به مرستم کوو. خو موږ ولیدل چې په دې کې وخت وخت باندې مشکل راځي او د دغه لوزنامې په لوی کچ باندې خلاف ورزي روانه ده. په جنوري کې هم په ګاړو کنوای باندې برید شو، پرون هم یو ځل بیا په ګاړو کنوای باندې برید شو. په دې منځ منځ کې هم داسې پیښې وشوې چې د دغه لوزنامې خلاف ورزي شوې ده. بیګانې چې کومه پیښه مخه لراغلې ده، نو بیګا هم په پرچینار کې د شیا ټولنې مشرانو احتجاج کړی او چې کوم سوداګر دي هغوی هم احتجاج کړی و چې موږ ته وخت وخت باندې ډېر مالی زیان رسېدلی دی او راته اوړي. خو حکومت او امنیتي ځواکونه په دې کې ولې ناکامه راغلي دي چې د ګاډو قافله ټل نه راووځي او هغه په لاره کې په هغې باندې برید وشي، هغه وشه کولی شي، هغه نه ټول سامان وړلی شي. دا سویم ځل دی چې موږ ته کروڑونو روپو زیان را ورسېده. بلخوا د انجمانی حسینیه جنرل سیکرټر جلال حسین بنگش خبریالانو ته نن ویلي دي چې را روانو ورځو کې به هیڅ قسم داسې حکومتي جرګه یا نورو جرګو کې هغوی ګډون نه کوي تر څو پورې امن لوزنامه شوې ده دا عملي شوې نه وي. بلخوا حکومت دوه ورځې وړاندې دا ویلي دي چې کومه لوزنامه شوې ده په کوهاټ کې د دواړو ډلو ترمنځ هغه عملي کولو هڅې روانې دي او هغه عملي کېږي. د دغې لوزنامې په رڼا کې تر اوسه پورې 150 بنکرې یا مورچې ړنګول شوې دي او د وسلې کولو چې کوم بهیر دی هغه به هم زر تر زره پیل شي.
سره ډیره مننه فرید شینواری دغه تفصیل را کولو.
مننه
تاسو.
د پښتونخوا اسمبلی سپیکر د جنسي زورونې په یوې پیښې په اسمبلی کې د بحث په وخت د خپلو خیالاتو څرګندونو کې ویلي چې که د اسمبلی غړي صوبه کې مخلوط تعلیمي نظام ختموي نو دی به ورسره پوره مرسته وکړي. خو پوهان وایي چې د هلکانو او جینکو لپاره جدا جدا د لوړو زده کړو بندوبست کول امکان نه لري. د ډیوه خبریال مدثر شاه او هاشم علي په دغې نور تفصیل تاسو ته د پیښور نوایي.
آپ اس قانون کو ٹھیک کریں، آپ جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کریں تو پھر بات ہے نا.
تاسو هغه قانون صحیح کړي، تاسو چې کوم نظام دی هغه صحیح کړي، نو بیا خبره ده کنه. تاسو کمیټي جوړ کړي، راشه د دې قانون تصحیح وکړي، د دوی مخلوط نظام تعلیم ختم کړي، نو زه تاسو سره یم.
د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی دغه وینا ملکان یونیورسٹی کې د جنسی زوراونې د پیښې مخې ته راتلو نه پس اسمبلی کې په دغه موضوع د بحث دوران کې وکړه. په دغه پوهنتون کې په یو استاد تور لګېدلې چې په موبایل کې تصویرونه ساتلی خو په دې اړه د پولیس پلټنې روانې دي.
دا ناممکنه خبره ده او دا یو غلطه خبره ده. به موږ اویرنس پیدا کوو د کله پوری ودا دواړه بیل ساتو چې دا کلم یو ځکیږي نو زموږ صبح به بیا په ترکه باندې نه ځي. دا خو کاغې نه راشي بیا به په هسپتالونو کې یو ځای کال کې کار کوي. دا خو خزي سړی بیلې دل ناممکنه خبره ده. بیا که داسې دا زموږ سیاسه افسرانی زموږ خویندې وو کې هغه شي داسې که موږ په اسمبلی کې ناست یو نو موږ به د کمزې نه بیلې. دا خو د
صوبیا شاید زیاتی د جنسي تیرو مخنیوی په قوي قانون سازی او موجوده قوانینو صحیح عمل کولو باندې ممکن ده. وای زنانه او نارینه او ته جدا جدا ادارې جوړول د وسایلو نه بهر خبره ده. سپیکر د تفصیلی بحث د پاره دغه معاملې د لوړو زده کړو قائمه کمیټې ته ولېګل.
ایم پی ایس طرف نه خبره وشوه او د دې پروشنې کې چې دا بیا سپیکر صاحب دا خبره وړاندې کړه هایر ایجوکیشن
اسٹینڈ کمیٹی ته چې تاسو په دې باندې لږ غور او خاص وکړو کنه. نو بهرحال صوبائی حکومت خو یو ځان ته پالیسی دا خو چیف منسٹر صاحب د مو هیډ دا چیف ایگزیکٹو دا خو چې څه کوي هغه بهرحال مو کیبنیټ کې هم دا خبر ڈسکس تھا اگے کی خو ایسج دس لک سر مزمت شو دا دی باندې دی دی روک تام دے پر چیدا کیونکہ
د تعلیمی سانګې پوهان وای پلان د کچا د سکولونو تر حد د جنکو او هلکانو سکولونو جدا جدا شته او دغه شان د زنانو او نارینه او تعلیمی عملی دفترونه په ځلی کچا د یو بل نه جدا دي او لړو زده کړو کې دا امکان نه لري.
نو بیا په یونیورسيټي لیول باندې کوم بیا دا خبر کو چې د دا مونږ جدا جدا کړي دي نو انفورچونیټلی ډیر مخنه سره غواړم دا خبر کوم چې بیا کوم کې دنان دنا د تعلیم چکم پوها دا یا چکم د مونږ ذکر دي مونږ دلته کې غوار کول غواړم چې بیا دلته کې څه مسله ده.
د حکومت شمیرو تر مخې 3.1 میلیونه ماشومان خیبر پختونخوا کې د سکولونو نه بهر دي چې پکې 52% جنکۍ دي. پوهان وایي پورته کلاسونو بیا کالجونو او یونیورسټو کې جنکۍ د لکانو مقابله کې نور هم کمی شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. تهی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته هغه څه راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
د کرکټ چیمپیئنز ټراپۍ ټورنمنټ لومړۍ لوبه سبا د پاکستان په کراچۍ ښار کې شروع کیږي. حکومت او د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي باور لري چې دا ځانګړی ټورنمنټ به په کراچۍ، لاهور او راولپنډي ښارونو کې کیږي چې باور سره په نړیوال کچه د پاکستان په ایمیج کې نور هم بهتري راشي. خو په دغه ټورنمنټ په پېښور او کوټه کې هیڅ میچونه لري. په دې باندې د کرکټ مینوال سوای او سرای لري د ډیوه خبریال صادق قاسم شاه او خبریال هاشم علي تاسو ته تفصیل وایي.
پاکستان کې د نږدې دیشو کلونو را په دی خوا لومړی لوی سوهوادي زاده د کرکټ سیالۍ سبا نه شروع کیږي او دغه لوبو کې که څه هم نور لوی ښارونه د دغه سیالو قربتوب کوي خو په پېښور کې د کرکټ مینوال ځوانان په دې خفه دي چې دې کې یو هم میچ دې ښار کې نه کیږي.
دلته پېښور کې څنګه سخت حالات تیر شوي دي. دې وجوه شو پکارې چې شوي دلته کرکټ شیقین هم زیات شوي او موږ په دلته خبرې هم کوو چې هلته شوي نور به موټیویټ شوي لږ شیقین به هم زیات شوي وي او دلته ټول عوام به له خوشحاله شوي وي. دا موږ خپلو کې هم خبرې کوو.
د پېښور د کرکټ سره لوبغاړي فکر کوي چې د لاهور د لوبي میدان په شان پېښور کې هم د کرکټ ګراوند باندې د تیر شپږو کالو راسي روان کار زر ست رسیدلی وي. امید کېدای شو دلته هم دا میچونه شوي وي.
دلته بالکل مونږ ډېر پته مو چې دلته و میچونه کېږي مونږ به لزو خو اوس اونه شو دا سټېډیم انکمپلیټ دی. بس نو دې د وجه لاهور کې څه میچونه دي او سبار مونږ کې دي. بالکل خپه خو ځکه دي چې مونږ ډېر پته مو چې دلته و میچونه کېږي او ونه شو میچونه ده.
چیمپیئنز ټرافی په داسې وخت کې پاکستان ته راغلی چې هیواد د ترهګرۍ او سیاسي بحران سره مخ دی. خو د پېښور ځوان کل فکر کوي د کوټې او د پېښور غونډې ښارونه چې ترهګرۍ ځپلي دلته هم د کرکټ لوبو سیالۍ پکار دي.
او کوټې کې ګراوند نشته دی او د پېښور کې نشته دی او اصل وجه دا ده چې دلته امن نشته. دلته غن نشته دی هغه ته د سکیورټي مسله ده کنه. نو دی وژنه دل میچونه پدې شي دي مونږ غواړو چې دل میچونه وشي او دل پرمن خلک دي.
دا بعد کال 1996 روستو پاکستان کې تر سره کېدونکې لومړی لوی د کرکټ سیالۍ وي چې پکې کورنۍ ټیم او د نیوزیلند، انګلستان، آسترالیا، افغانستان، سویلي افریقا، بنگلاديش او د هند ټیمونه برخه اخلي. ټول هیوادونه په پاکستان کې لوب لپاره رضا شوي، خو هند به خپلې لوبې د پاکستان سره په دې سیالۍ کې په دوبۍ کې لوبوي. کیمرامین هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل سټور پرانیزئ، او که له تاسو سره انډراید ویدو تاسو ګوګل سٹور ترانسلی له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو بیا د اوکی ثنې کی یا پټن کی کاږي له کنیکټ کیدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانیزي او د خپلې پخې پرونی وګوري او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د پاکستان اقتصادي چارو وزیر اورنګزیب د بلومبرګ مجلې سره مرکه کې ویلي دي چې حکومت یې د ملکی اقتصاد ودې لپاره کلک ګامونه پورته کړي چې له سبب یې په ملک کې ګرانی او د سود شرح کنټرول شوی. د ویلي دي چې حکومت یې پلان لري راتلونکي دریو نه تر پنځو کالونو کې برآمدات د دیرشو نه تر شپېتو ارب ډالرو پورې سیوا کړي. دا په داسې حال چې نږدې یو کې د مالی مرستو نړیوال تنظیم آی ایم ایف یو وپد د پاکستان سفر کړی چې ملکی اقتصاد د قانون بالادستی او د اداري فساد جاج واخلي. د ډیوه خبريال الیاس خان را سره دا وخت د اسلام آباد نه ملګری شوی. الیاس خان صاحب سړي مشه
ډیر مننه اشفاق صاحب، خوشاله
اوسئ. مننه الیاس خان صاحب. که دغه مرکه چې دی کوم د بلومبرګ سره کړی ده، دغه تفصیل زمونږ اوریدونکو ته ورکړي چې دی د پاکستان مرکزی حکومت وزیر څه دعوی کړی؟
جی اشفاق صاحب، بالکل، خاص کرو چې کم د 13 اونۍ د پاکستان وزیر اعظم او د آی ایم ایف مشر کرسټلینا جارجی وا په دوبۍ کې یو کانفرنس کې ملاقات کړو او دا غي نه رستو هغه د پاکستان حکومت لخوا په 13 کال کې د خپل اقتصاد او د استحکام لپاره چې کم ګامونه اخیستي، او خاص کر هغه کې چې کم غټ غټي اشاري مثبت را روان دي، د دې ستاینه کړې او د دې حواله هم څو واره د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب ورکړې د مختلفو مطبوعاتو سره خبرو کې، او د اورنګ بلومبرګ او فاینانشل ټایمز سره چې کوم مرکې کړې دي هغه کې هم د دغه هیله سرګنده کړې ده چې د پاکستان د اقتصاد چې کوم اشاري دي هغه د آی ایم ایف نه دغه چې کوم اقتصادي اصلاحات دای په وینا موږ شروع کړی وو دغه نرستو دغه مثبت را روان دي. دغه مثال دغه ورکړې ده چې زمونږ زنو بدلې ذخیره چې کوم ډیر کته حد تدریس لور ارب ډالر تر راغلي او 45 ارب ډالر ته اوچت شوی دي. دغه رنګ د سود شر کې ډیر کافی کمې راغلي، تقریبا 22 نه 22 نه 12% تر کم شوی ده. ګرانۍ د دغه ویناو چې دا 18% جګه شوی او 2022 درویش کې کم چې اوس تقریبا 2.5% ته دا راکم شوی ده. دغه رنګ د دغه ویناو چې دغه چې کم استحکام راغلي دي، مونږ به اوس اصل دغه هڅه کوو چې دا په دوامدار استحکام کې بدل کو او دا هیواد مونږه د اقتصادي وده په لور باندې بوزو. کم چې دا وخت ډیره کمه ده، تقریبا 2.5% د پاکستان اقتصادي وده ده. نو اوس څېړونکو دا وایي چې اصل امتحان یا چیلنج د موجوده حکومت لپاره به دغه وي، که څه هم دوی خو دغه سخت فیصله وکړي د آی ایم ایف په وینا باندې هغه سره دغه سلک ډیر سیاسي اقتصادي استحکام ولیدل شو، او اوس آیا دغه اقتصادي استحکام به په دوامدار استحکام کې څنګه پدول کیږي چې د دې ګټې عام ولست ور ورسي، او هغه کې بیا سیرونکي اقتصاد وهان دا وایي چې تر کومه پورې د پاکستان د اقتصادي ودې شرح شپږنیم 9% ته نوي رسیدلې، تر هغه پورې نه خو خلکو ته روزګارونه ملاوي دی شي او نه په غربت کې کمې راتلی شي، نه خلکو آمدن دې سره سیوا کېدای شي. نو که څه هم دغه سناسه حواله د پاکستان په اقتصاد کې اوس اقتصاد پوهانو سرون کې د دې سره خزانه وزیر د حکومت د او سره هغه هم صلاح دی او وايي چې باید چې د ایم ایف په وینا باندې دا ټول ګامونه دوی اخیستي دي. پکا خدا وا چې پاکستان په خپل باندې دا ټول ګامونه اخیستي وي. اوس هم چې کوم غړ غټ چیلنجونه دي نو هغه د ملک چې کوم په کاراباو روپو زیانونو کې ملکی حکومتي ادارې دي د هغې پرایوټایزیشن یو ډېره غټه مسله ده حکومت لپاره. بل په حکومت باندې دا غټې نیوکې کېږي چې دوی ټیکسونه خوراسته بله زیاتوي. هغه خلک یې ډېر زیات مجبوره کړی دي ګرانی د هغه وجه نه زیاته شوه په خپل حکومتي خرچې دوی نه راکموي. نو اوس حکومتي چارواکي خو بار بار دا دعوې کوي چې موږ به حکومتي خرچې هم راکمو او هغوی کې بعض ګامونه اخیستل دي لکه اوس چې څوک هم په پاکستان کې نوکران کېږي نو هغه پینشن نه ملاوېږي صرف هغه سی پی فنډ یا پروویډنټ فنډ به هغوی چې کوم خپلې پیسې جمع کړي هغې سره به حکومت خپله برخه شامله ورته ملاوېږي. نو دغه رنګ ګامونه پورته کوي دغه رنګ د سی
الیاس خان صاحب ډیر زه توبخ الیاس خان صاحب د آی ایم ایف لخوا هم دغه ته اشاره شوی وو په پاکستان کې هم چې کوم اقتصاد پوهان دي وخت په وخت باندې غیم په خپلو خبرو کې دا خبره کوي چې څومره سرکاري چارواکي دي هغوی ته د بجلی مفت په سوونو یونټې ورکول هغوی ته د ګاډو دپاره تیل ورکول هغوی ته د نوکرانو ساتلو دپاره ځان له مصرف ورکول هغوی د سیکیورټي دپاره ځان له هغوی ته چې کوم دی نو مصرف یا خیسې پیسې په بجټ کې ډډې ته کول یا د هغوی د اوسېدو دپاره ځان له خرچې دي د هغوی د ملک نه بهر تلو دپاره د هغوی ځان له چې کوم دی نو لکه د په بجټ باندې اوسې ووجوي د دغه خرچو سره سره پاکستان بیا د افغانستان سره په پوله باندې مرکزی آسیا ته چې کومې لوی لارې دي دغه لارې هم د تیرو پنځه لشپاړسو کالو راهیسې کله بند کله آزادې دغلته کې ځایي خلک چې کوم دی نو هغه په احتجاج دي هغې هلته کې خپل په دغه تجارت کې اسانتیاوې غواړي. څنګه به دي دعوی کوي چې کنې په راتلونکي درېو څلورو کالو کې به یا پنځو کالو کې به دوی خپل اکسپورټ یا برآمدات چې کوم دی هغه شپېته عربو ته رسوي.
جی اشفاق صاحب بالکل دغه نیوکه په حکومت باندې د ډېر وخت راځي کېږي چې دوی خپل خرچې نه کمای او چې کوم بوج د مالی نو هغه په عام ولس باندې د ټیکسونو په شکل کې هغه بجلی ګرانه کا ګیس ګرانه کا پټرول ګرانه کا نوی ټیکسونه لګوا په دغه سلسله کې دغه په دوی باندې ورچي. او اوس حکومت دا وایي چې مونږ به دغه پرایوټایزیشن عمل هم تیزو ولې چې حکومت سره راتلونکي دریو کلونو پورې دوه زره اویش پورې د آی ایم ایف دغه سخت شرطونه عملي کولو پرته بله څه لار نشته. او څېړونکي بیا دا وایي که د آی ایم ایف دا شرطونه چې اوس هم پاکستان پاتې راغلو نو هغوی پرې دغه کیس ودرولی شي. تېرو ورځو کې چې څنګه تاسو وایي دغه تکنیکي ټکه ډله هم راغلې وه او دغه بډې رشوتونو مالی انتظام حکومتداري ټول سیزونه په ګوته کړي دي پاکستان ته د اکسپورټس په حواله سره چې کومه داوا اورنګزیب صاحب کړی ده چې دا به شپېته ارب ډالرو ته رسو بالکل دی کې خو ده په دې باندې زور ورکړی چې موږ سیمایز تجارت ته وده ورکړو. پاکستان کې ډېر غټ صلاحیت دی چې هغه سیمایز تجارت سیوا کړي او موږ سنټرل ایشین سټیټس او دغه مرکزي ختیځ ته خپل اکسپورټ زیاتو. خو په حقیقت کې که موږ صرف د افغانستان او د ایران د تجارت دغه شمیرې وګورو نو هغه د کال 2018 په پرتله باندې ډېرې زیاتې رقمې شوې دي. په 2018 کې افغانستان او پاکستان تجارت دوه نیم بلیونه ډالره ته رسېدلې او کم چې اوس 800 میلیونه ډالره ته راغورځېدلې دي. همدغه ایران چې کوم د پاکستان نږدې ملګری هېواد د ګاونډي هغه سره تجارت بالکل رقم شوی دی او اسې خو داوه د 10 بلیونه ډالرو شوی وه کله چې رئیسانی د پاکستان په سفر راغلی وو. اوس موجوده چې کوم تجارت دی هغه صرف 15 اویا کروڑ ډالر دی. نو که دغه ته وکتل شي نو بیا خو تر 100 کالو پورې دا ډېر دا 6 بلیونه ډالر ته څېړونکي دا وایي چې دې رسېدل به ډېر مشکل وي.
ډېره مننه الیاس خان صاحب تاسې
مننه
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پانسي او که له تاسو سره انډراید فون وینو تاسو ګوګل سټور څنګه له هغه وروسته لټون کی ان ٹی ایچ ا لنک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پرانیزي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د زیګون پر مهال د میاندو د مړینې کچا د نړیوالې کچې په پرتله درې غبرګ لوړه ده. د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږي ادارې او چې افغانستان کې د عامې روغتیا په سکتر باندې د طالبانو د مشر د وروستي پرمان د اغیزو په یادولو ویل دي چې دا پرمان په اوږد مهال کې دغه سکتر د ګواښونو سره مخ کوي. په دغه باندې د وایس اف امریکا د آشنا ټی وی خبریال وحید فیضی تاسو ته نور تفصیل درکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په تازه راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زیګون پر مهال د میندو د مړین د اوسط کچې پرتله د میندو مړینه درې ځلې زیاته ده. اوچا په دې راپور کې ویلي چې افغانستان لوړاندې په نړۍ کې د زیګون پر مهال د میندو د مړین تر ټولو لوړه کچه لرونکي هیوادونو کې شامل وو. ملګري ملتونو اټکل کوي چې په هرو سلو زرو ښځو کې د زیګون پر مهال لشپک سو څخه زیات میندې چې نږدې درې ځلې د نړیوال کچې د اوسط کچې څخه زیاتې دي مري. یو شمېر ډاکټران وایي د ملګرو ملتونو د راپور د اندېښنې وړ دی.
اکثره متاسفانه بعضې مشران تر اوسه پورې هم په تیارې کې ژوند کوي او زمونږ د خویندو د تحصیل د مخنیوي باندې ټینګار کوي چې دا به بر علاوه ادا غم او چې دوی تیر نه پیدا شوي دي هغه لورګانې چې دوی نه پیدا شوي دوی هغه به هم د مرګ د خطر سره دوی مخامخ کوي. او په همدې ډول باندې د افغانستان کې د فاميلي پلانینګ د نه موجودیت په اساس باندې مسلسل ولادتونه دي. چې دغه مسلسل ولادتونه هم د مور د ضعیفوالي د کمخونی سبب کیږي چې په دې اساس باندې د دوی د مړینې کچه یا سطح خطرې زیات ده.
د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی یوازې لوجستیکي ګواښونه نه دي، خزینه روغتیایي کارکونکي په پلپسې ډول د پلټنې لاندې دي. د مخه خزینه کارکونکو چې غیر دولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو لپاره کار کوو له بندیزونو څخه مستثنا شوی وي. اوس مهال د هغوی ونډه لا د محدودیتونو سره مخ شوې ده.
د 2023 کال د دسمبر په دویمه د حاکمې ادارې یعنی طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ښځو لپاره د نیمه مسلکي او لوړو زده کړو د پروګرامونو په ګډون د ټولو طبي زده کړو د انسټیټیوټونو بندیدل اعلان کړل. دا فرمان په اوږده موده کې د افغانستان عام روغتیا سکتور د ننګونو او ګواښونو سره مخ کوي.
طالبانو په 2023 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې د بیا وخت ترلاسه کولو وروسته د زده کړو کار په ګډون پر ښځو او نجونو باندې په پلپسې ډول محدودیتونه لګولې دي. بلخوا طالبان د حکومت یو پلاوی چې د اقتصاد مرستیال وزیر عبداللطیف نظری هم پکې شامل دی د نیپون فاونډیشن په بلنه جاپان ته تللی دی. د نیپون فاونډیشن یو چارواکی د دوشنبه پر ورځ جاپاني رسنیو ته ویلي چې د دې سفر هدف دا دی چې طالبان درکړي چې له نړیوال ټولنې څخه د کمزور خلکو لپاره د بشري مرستو منل یوه مهمه اړتیا ده. په افغانستان کې ښځې له سختو شرایطو سره مخ دي، نو د دې جاپاني بنسټ چارواکي هیله لري چې دا سفر به مرسته وکړي چې د ښځو په اړه د طالب چارواکو ذهن روښانه کړي.
دا د یو خصوصي سازمان لخوا جوړ شوی دی چې نړیوالې ټولنې سره د جاپان د هڅو لپاره کار کوي څو طالبان بدلون ته وهڅوي.
طالب چارواکو په داسې وخت کې جاپان ته سفر کړی چې تیره اونۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د حقونو پر وړاندې د سرغړونو په دوام انتقاد کړی او د دغه ډل تر واک لاندې دا هیواد په نړۍ کې د ښځو د حقونو د ځپلو په برخه کې یو تر ټولو ځپونکو هیوادونو په ډله کې شمیرلی دی. خو طالبان وایي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز تر امر ثانی پورې دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
دی وسره اوسې
د امریکا په اوکلاهوما ایالت کې قانون سازان په حکومتي خونځیو کې د زده کوونکو او مور او پلار د کډوالۍ د حیثیت په اړه د معلوماتو راټولولو په پلان باندې غور کوي. دا یو وړاندیز شوی دی چې وصول دا چې د ځایي خونځیو ځینې چارواکو د مخه ویلي دي چې دوی به یې د پلي کولو نه انکار وکړي. د وایس آف امریکا خبریالې داریا ورشیلینکو راپور تاسو د ډیوه همکار نګین شاوړندې کوي.
د اوکلاهوما خونځي به د داخلو په وخت د والدینو او زده کوونکو د کډوالۍ حیثیت د دولتي خونځیو سرپرست راین والټرز د وړاندیز په رڼا کې درج کوي.
د غیر قانوني مهاجرت حساب ورکولو په اړه زموږ اصول ساده دي. دا باید حساب شي چې زموږ په خونځیو کې څومره غیر قانوني کډوال زده کوونکي دي.
والټرز ویل چې هغه اټکل کوي چې په تیرو څلورو کلونو کې اوکلاهوما د غیر اسنادو مهاجرو ماشومانو په تعلیم کې د 1.7 میلیون ډالرونه ډیر مصرف کړي.
دا وسایل دي. دا هغه کارکونکي دي چې باید د زده کوونکو اړتیاوې پوره کولو لپاره د ښوونځي کال دننه یې تبادله وشي. دا هغه شمیرې دي چې موږ یې په اړه معلومات نه لرل.
د اوکلاهوما قانون سازان وړاندیز شوی قانون قبلوي کوم چې به غیر اسناد لرونکي مهاجرینو ریکارډ خو تیاروي خو په عامه ښوونځیو کې ګډون مخه به ونه نیسي. سمیرا ایزاګویر د مکسیکو نه شل کاله مخکې امریکا ته راغلې وه. قانوني مهاجره او د شپږو ماشومانو مور وای چې وړاندیز شوی قانون مطلب دا دی چې په لږ شمیره کې بې اسناد ماشومان ښوونځي ته ځي.
ماشومان باید له سیاست څخه لیرې وساتل شي.
په تلسا کې یونین پبلک سکولز یا عامه ښوونځیو د اتحادیې مشرانو والدینو ته وویل چې دوی به د کډوالۍ معلومات نه راټولوي. د ضلع ویان کرسټوفر پین یو بیان د سترې محکمې د 1928 پریکړې ته اشاره وکړه چې ټول ماشومان د دوی د کډوالۍ حیثیت نه پرته د سرکاري تعلیم حق لري. د وړاندیز شوي قانون په اعتراض کې د اوکلاهوما استاد فرناندو باکیرا وویل چې دا د مخه ویره رامنځته کوي.
دا ستاسو لپاره سمه نه ده چې په زده کوونکو کې ویره واچوي او بیا هڅه وکړي چې دوی له دې ویډیا زده کړو نه وباسي چې زموږ اساسي قانون وایي چې هر څوک یې بولري پرته له دې چې تاسو څوک یې یا د کوم ځای نه راغلي یې.
خو د والټرز لخوا د غیر مستند زده کوونکي شمیرل د ټاډ هستن لپاره معنی خېسته.
هغه څه چې راین والټرز یې په حقیقت کې وړاندیز کوي کوم چې ډېر منصفانه دی. د خونځو سره په دې کې مرسته کوي چې پوه شي چې دوی ته د څه مختص کولو ضرورت دی.
د تلسا خونځي بورډ غړي الینا ایشلی وای د والټرز وړاندیز د اوکلاهوما ځینې والدین اندېښمن کړي.
هغه ځینې وختونه سخت شیان وایي چې خلک یې نسي ویلی. دوی غواړي پوه سي چې د دوی ماشومان خوندي دي او دوی غواړي پوه سي چې دوی په ټولګیو کې په سمه توګه زده کړه کولی سي او د آرام احساس وکړي.
والټرز وایي چې هغه به د قانون لمخې اړوي چې د ښوونځي د امیګریشن معلومات د نورو چارواکو سره شریک کړي.
که چیرې د قانون پلي کوونکي چارواکي راشي او د معلوماتو غوښتنه وکړي موږ په قانوني توګه اړ یو چې دا معلومات ورکړو.
د مهاجرت وړاندیز شوی قانون مقننه ته د لیګلو لپاره د دولتي ښوونځي بورډ رای وروسته د اوکلاهوما ګورنر کیوین سټیټ 13 د بورډ درې غړي لري کړل. د قامي ټیسټ کمی نمبر یې په ګوته کړی او هغه یې بې ضرورته سیاسي ډرامه وبلله. د داریا ورشلینکو لپاره نگین شاه وی او ډیوا ټی وی واشنگتن.
په بلوچستان کې د یوټیلیټی سٹورونو د کارکونکو د وستلو په ضد باندې احتجاج شوی او له حکومت څخه یې غوښتي چې دغه پریکړه بیرته اخستو ته کتنه وشي. ملازمین وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت اعلان کړی چې د یوټیلیټی سٹورونو څخه تر 3000 زیات ملازمین استل شوی دي. مرکزی حکومت د یوټیلیټی سٹورز په شمول د 14 نورو ادارو د شخصي کولو اعلان هم کړی دی. تفصیل د کوټه څخه د ډیوا خبر یاله می سمسور تاسو ته خپل راپور کوي.
حکومت کی ناقص پالیسی
نامنظور
د حکومت لوري د یوټیلیټی سټورونو د ملازمانو د استلو په ضد دغه احتجاج د کوټي د مطبوعاتو کلب مخ ته وسو. احتجاج کوونکو ویل چې حکومت و خلکو ته د روزګار د ورکولو پر ځای باندې بے روزګاره کوي. د دوی په خبره چې د سبسډي یا د ارزان بیا توکو د مرستو د ختمولو تکل دی. یوټیلیټی سټورونو ته هر ورځ په سلګونو خلک راځي.
یکدم دریزر مالزمین چې شل کال 15 کال سرویس کېدل یو دم په یو کلم باندې وایستله. نو لہذا دا گورنمنٹ چې دې ناقص پالیسی او پراپرٹیبل ادارے پرائیویٹ کی صرف تخپل جائیدادو رانیول د پاره یوٹیلیٹی سٹور وایه دا ادارا دا چیو سل نیو ستاره پر پی ټیکس سالانه ورکی ټیکس مور کړ دی مور خپل تنخوا په خپل جنریټو مور پر گورنمنٹ یو بوج نه وي.
آل پاکستان نیشنل ورکرز اتحادیه ویل چې د یوټیلیٹی سٹورونو د بندولو یو بهانه ده. د دوی له خولې سره د سره به ډیر زر په پراخه کچه باندې ډیره بیروزګاری رامنځته شي. ملازمانو دا پریکړه کړې ده چې په ټوله پاکستان کې چې څومره یوټیلیټی سټورونه دي دا به بندوو چې تر څو پورې دغه اداره له نجکاری څخه وساتل شي. د دوی په خبره چې نه یوازې ملازمین بلکې د یوټیلیټی سټورونو له بندیز څخه به د سبسډي د ختم کولو په وجه باندې به 2.5 کروڑ خلک له تاوان سره مخ شي.
دا بالکل ورکر خلاف پالیسی ده، بیا د غریب عوام خلاف پالیسی ده. دا 14,000 ملازمین موږ یې په دې کې په نظر کسان خالی ډیلیویجز دي، په دا ډیلیویجز کې دي دا نظر کسان وباسي دا نظر خاندانونه دې سره متاثر کیږي. بلوچستان کې 1500 کسان د یوټیلیټی په دغه خدمات انجام وو او په دا کې دي د 450 کسان موږ ډیلیویجز دي. دا ډیلیویجز او کانټریکټ دي په دې کې دا کسان دي بلا وجه دي بغیر چټوي پورز لیټر کړی دي سبای دی او باسل سی.
وینا کوونکو ویل چې یوټیلیټی سټورونه بندول یو لوی دسیسه ده. دا هغه اداره ده چې اوپن مارکیټ یې کنټرول کړی دی. چې یوټیلیټی سټورونه بند سي نو په اوپن مارکیټ کې به په خپله خوښه باندې تاجران د توکو بیې ایږدي. د دوی له خولې چې له دې سره به دومره زیاته ګراني راشي چې د خلکو تر وس به زیاته وي. حکومت دا د ملازمینو د ایستلو نه بلکې د یوټیلیټی سټورونو د بندولو پلان دی. مرکزی حکومت د یوټیلیټی سټورونو څخه د درو زورو ملازمینو د ایستلو اعلان کړی دی. حکومت ویي چې دا ادارې پر دوی باندې بوج دي. د دوی په خبره چې حکومت هر کال په ارمونو روپۍ سبسډي ورکوي. د پاکستان مرکزی حکومت دا هم ویلي دي چې د یوټیلیټی سټورو په شمول 14 نوري ادارې به هم ختم کړي چې د مرکزی حکومت مالی بوج به راکم شي. حمید سمسور، وی او ای ډی وا، کوټا.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
په خیبر پختونخوا مردان کې د پښتو ژبې مشهور شاعر او لیکوال اسرار د تورو په حق رسیدلې. د ډیوه خبریال ریاض حسین د دغه د جنازې مراسمو تفصیل تاسو ته وایي.
د نامتو پښتو شاعر او لیکوال اسرار تورو مړې په خپل پلارنې سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د دوی په جنازه کې ګڼ تعداد ادیبانو، لیکوالانو او سیاستمدارانو ګډون وکړو او د هغوی په قبر کې ګلونه واچول. ادبی پوهانو اسرار تورو ته د عقیدت پرځونه وړاندې کړې او د هغوی د ادبی خدماتو یې ستاینه وکړه.
د دو نظم پیسې چې کومون ډیره کم و او دغه د نثر یې چې کوم دومره خپل دومره روانه دومره فراخه او دومره پښتون ولې نه ډکه چې ما دې کله چاپ کړي، ما دې کله لوستلې، ما دې کله اورېدلې. نو دې سړي کې دا یو خاصیت و چې د کې هم د لیک خاصیت او هم پکې د تقریر خاصیت او هم د جبه دومره عوامي جبه و چې هغه جبه چې د کله ویلې ده نو ځوان کول مرته ډیر په مینه ناشته وغه دورې د لري
د اصرار تورو خپل نوم اصرار الرحمن او د دل په ناروغي کې اختو د دوی عمر شپږت یا کالو اصرار تورو د نامتو شاعر مشتاق الرحمن یا میمری شفق مشر ورورو ادبی پوهان وایي اصرار تورو پښتو او اردو کې شپاړس جماعت زدکړې ترلاسه کړې وي او په نثر او شاعرۍ کې د ټولنې خدمت کولو د هغوی نږدې ملګري وایي اصرار د ادب او شاعرۍ په میدان کې خپل یو پوهنتون وو او خپل ځان یې خدایي خدمتګار بللو
اصرار صاحب مرګ ډېر لوی ادبي دنیا ته علمي دنیا ته ډېر لوی ناقابل تلافظ یاد دی خپل ځان کې یو انجمن خپل ځان کې یو پوهنتون خپل ځان کې یو اداره وه د شرافت مجسمه وه او د اخلاق لوړ مینار وو او زمونږ سرپرستی کړی ده
اصرار تورو لومړی تصنیف امام اعظم وو او د هغوی د شاعرۍ مجموعه لالازار د پرهرونو د ماشومانو دپاره کتابي مجموعه زما کتاب او د کابل او حرمینو په نوم سفرنامې لیکلي دي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور
په سواد کې یو غیر سرکاري تنظیم خزو نور خزو له دور ځنې تربیه ورکړي نړۍ خبري الفاظ افاری تفصیل وای
د یوربیونین په مالی مرسته د ملګری ملتونو نیکټا هیومن ریسورس ډیولپمنټ نتورک پاک وین او د نوبل نیمپتا ملالا یوسفزئی د خوشحال بلسکول په مرسته د ځوانانو د غونډه تیر ورځ د ملالا یوسفزئی په سکول کې وشوه چې په کې یو شمېر هلکانو او جینکو ګډون وکړو د غونډه کې په خپلو شعبو کې اهداف ته رسیدونکو تنانو پرې کامیابۍ او تجربې د نورو ځوانانو سره شریکې کړې په یوټیوب باندې د کوستان په نوم یو چینل جوړونکي چې ژینلې د 1000000 زیات تنانو کتلې ده خپل تجربې د نورو ځوانانو سره شیر کړه
زموږ چینل نوم د کوستانی ده او زمونږ سبسکرایبرز په دې ټایم کې آی ثینک 1.6 ملیون خوشالي او اوور اول کوم ټول سوشل میډیا تھرو زمونږ اډینس وګورو نو وی هاف ټچډ اراوند 20 کروڑ خلق ان انډیا اینڈ پاکستان بنگلاديش اول اوور دس ریجن نو اټس ان اونر
د سوات اول د نایز نه وګیرا چې اوس د های کورټ وګیرا دا هغه وخت کې د قانون څوکوي کله چې سوات کې ترهګری و او د زنانو په سبق ویلو بندیزو او وګي همت وایم بیرو او خپل سبق یې پوره کړو هغه وایي چې ځکه وکړه ترغلم نورو جنکو ته حسره میراو شو او اوس د سلوستون زیاتې جنکو سره د قانون د ګرانې دی او وکالت کوي
2007 8 9 او 10 انتہائی کروشل ٹائم ہو ایک ٹائم ہو دا طالبانائزیشن دا ملیٹنسی پاغ دور کے ماں رخ پل وکالت اسٹارٹ آغاز تھے آغاز میں کرو جدا کرفیو دور ہوا کالج باندھی دا تھرو پابندی ہوا دا ایون ماں تبدا ٹرانسپورٹیشن ایشو ہوا کرفیو کے تاثر اندازے دار چماؤں با ویکل یا ٹرانسپورٹیشن نشو اویل کولے نو زب پیدل خپل کالج تتلم کلاسز دپاره او درې گھنٹے بزم مستقل تنا سما با ڈیفرنٹ کلاسز آغسته
د سواد دیو شخصی نړیوال هسپتال مشر زوانان دو وی چې مونږ کرا د هسپتال پرناستو نو ز زوان او د دې هسپتال نو مونږ لقمان انټرنیشنل هسپتال زکه خو دې چې دلته با د بهر هیو دونه خلق علاج د پرازي او مونږ په خپل مقصد کې کامیاب شو زکه چې د خارجي هیو دونه اوس خلک سواد کې زمونږ هسپتال ته د علاج د پر راځي
کله چې مونږ د لقمان زمونږ د کم نړیوال روغتن چې لري مونږ پرانست وکړل نو دا هی مقصد زمونږ دا چې یاره مطلب سواد چې دی یعنی ټوریزم چې دی هغه مونږ د هیلث
خبرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی دا خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي یادونه درکو چې د ډیوا ټی وی دا خبرونه د ترڅنګ یو شمېر نور خبرونه راپورونه او پروګرامونه د ډیو په پانه www.radio.com باندې تاسو سلیل ساته کې شئ. زه سره د خپل همکارانو بختور شاه او ډایرکټر الیاس ستاسو نخلي اجازه خوشپولري د لا فمال.
Thank you.